سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې درسونه شته چې نن د ناتو په غونډه کې خبرې پرې کیږي.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ ماشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په یو تفصیلي راپور کې بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو د صادراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
په سلو کې اویا فیصده جلغوزي چې زموږ دي د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر سمخ کې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکی په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلی دی چې د مرستې د ژمنې په درشل کې کاروانګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په بڼه وي، خو دا ټولنه وایي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفنسن پرون پر ټویټر لیکلی، د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاو پادری زرا کلیوالی سنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زکاون کې چې شپېته سلنه انجونې دي په سنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې لښپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,200,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف ویلي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې زیاتې زیانمنې شوې. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکی پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور ورته کړ. دغه پناه غوښتونکی په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 9 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمع د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا د پناه غوښتونکو ډیر سخت سودیدلای او روختون ته لیکدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکو چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د انډونیزیا حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کمګر وای چې کده هوای ترانزیت په برخه کې پرتیستونز حل شي د شرکت کولای شي لراتلون کې اونۍ لکابل تاشکند او لتاشکند کابل ته دوه مستقیمه الوتنی وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون په ټوټر ولیکل چې دا خبره د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځنګړی استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې شوی. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیلانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پایل خبرې وکړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ وي مشر د غورزنګ د مخکخ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلي د پکار د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شوه د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار وچ ورکړي شي چې لکه بے ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کرکیچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پنګونې یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندي په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. په خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو ز احمد تکل ستاسو قربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبريږي. خوس لومړی راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د دې تلوالې یو لاسته راوړنه دا و چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي.
د ناتو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل. وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د شل کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو شلو کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستان مو د ناتو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نشي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د شلو کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپل بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه شوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو بنسټونو ل زیاتو غوښتنو وروسته اوس نړیوال بانک هڅه کوي چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو ټولنو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوارځواکۍ کچه تر بل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین پاړه د نړۍ غوښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې. یو شمیر کسانو چې په پوخانی حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودي اوس د طالبانو پراتک سره بیکاره شوي، ان تر دې چې خپل ژوند په سختو یو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ او خپل اولادونه او پلورل د ډېرو کمو.
فرید احمد د دولت کارکونکو و، دغه دیش کلن ځوان د خپل 15 کسیزه کورنۍ مشر کوي. فرید احمد وای شپک میشت کیږي چې ماشینه د یخیستای
دیار لزر افغانۍ می ماشو د مامور په ډول میکار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زمو ماشونه پاتې څلور ده. شپک میشت د شپک میشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوې، هغه ځکه چې شپک میشت موږ ماشونه نه دي ترلاسه کړی.
په ورستۍ اونۍ کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بیوزلۍ او خوارځواکۍ پاړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړي او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي لري نه ده چې بشري ناورین رامنځته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاري او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې، ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلې دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کوم روښانه تګلارې له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نادولتي موسسې کارکونکی دی وایي 18,000 افغانۍ معاشو خو اوس دنده لري معاش نه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب شوی دی، خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنی حکومت او د غراز نړیوالې ادارې په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړې.
د ټول اندېښنو سره اوس د نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام یو ستر مالي ملاتړ و، غواړي په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسوي خبری اژانسونو د نړیوال بانک د وی سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیون ډالر بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د دوی یو ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او له نړۍ یې غوښتي چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپل فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالبان وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلې او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دی، د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکترانو هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانی والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه وهل ورکه سوی ټول بدن.
شرافت وایي ورور یې دیش کلن وو، په اقتصاد او زراعت کې لوړې زده کړې کړې وې او له چا سره یې شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه موږ خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وایي موږ هغه اک واړو. دلته موږ غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیئت جوړ شو. هغه ورسره د نوید جان مې راوغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات ول، هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله، یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤول سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس به حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو، بیا بیا ولې دی وختل او زیاته پاوزه کې تحقیق ځنې کوي. خو دا کم وخت چې دی گیروي، د گیرېدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره و سرتلې نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلې وو، خوشکړي هم وو، قوت وی ور سره او زور ور سړی وو. نو دا دغه سیم په زور بیا ولې بیا چې حالت رسولي او زیات داوځي څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلې غرجدلې دي، طالبان په سیسغاستلې الټی گیر کړی، بیا راوستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتیدلې دي، د طالبان د شوایي چې غرجدلې دي تللې دي زمر څخه چې ماپشین دی غرجدلې. طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشک مورته کړی هغه داس چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدود سوي او سره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
په کونړ کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا لسګونه دینی مدرسو سره د قرطاسي او درسي موادو مرسته شوه. د مرستې د دې ولایت په 1516 او مرکز اسداباد کې د دینی مدرسو زرګونه زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د شپږ 50 دینی مدرسو مسؤلینو ته د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف لخوا قرطاسیا او نور درسي توکي ورکړل شول. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته ویل قدرت ته رسیدو وړاندې هم دوی په کونړ کې طالبي ادارو سره د مرسته کوونکو پوره همکاري کړې او تلې هڅولې چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې خپل مرستې زیاتې کړي. اوس چې شپږ 50 دینی مدرسو سره د قرطاسی او نورو درسي موادو مرسته کوي ترې منندوی دي.
الحمدلله امارات اسلامي د کونړ ولایت تعلیمی ادارې ته ډېر پاملرنه لري او کوشش دا کوي چې تعلیمی اداره په هر برخه کې کامیاب شي او داغه سره هر قسمه مرسته او کومک وکړي. یونیسف اداره چې د امارت د تعلیم او تربیه د ریاست د خوانه کوم مرسته د هغه په معاونت باندې شوې ده، داغه منګه ډیر زیات هر کاله کو.
هغه ویل په دغه موادو کې بکسي، کتابچه، هندسي بکسونه او نور شیان شامل دي چې 15 د کوونکو تبه ورکړل شي. د مرکز اسداباد د دینی مدرسې سرخون کې حاجی اعظم وای د روان اقتصادي بحران او بیروزګاری په وجه د زیاتو زده کوونکو کورنۍ خپل اولادونو ته د قرطاسی د خستلو وس نه لري، نو د یونیسف لخوا شوې مرسته په مناسب وخت ترسره کیږي.
دا چې دغه مواد راغلي د یونیسف دخوا نه زمونږ د مکتب ډیر زیات مشکل په حاليږي او آینده کې نور د یونیسف او د نور موسسونو غواړو چې زمونږ سره دغه موادو کې همکاري وکړي چې زمونږ شاګردان زده کړي.
په کونړ کې په لسګونو دینی مدرسو زده کوونکو سره په داسې حال کې د درسي موادو او قرطاسی مرسته کیږي چې د هیبا ټول دولتي په هنتونونو باندې دي او د کونړ په ګډون په ډیرې ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوې دي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبرین اداره کېدو مسله راپورته کړي. دا ریپورت چې د لندې په نهمه خبر شو پکې ویل شوی په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخواني یو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت په لومړي ملیشو یو شمیر کړي طالبانو ته تسلیمې دو او یا د دې ډل لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوی او یا ترې تم کړی شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانه وای طالب مشانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکونکو دی له دوی څخه هیڅ ډول ویرن نه لري، خو د رسپانه په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپل وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکنه وړاندې وای د شنبه پورز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو مولوی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشانو د امر د دې ډلې د هغه سیمه ییز حکمندانانو مخه نه دنی ویل چې د پخانی امنیتي ځواکونو ځینې غړي وشلی او یا تریتم کړی دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې مسولې پاتریشا گاسمن د دې ریپورت لخبرې دوه وروسته ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د خلکو او پخانی امنیتي ځواکونو د سر او مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناهغښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوی چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناهغښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناهغښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي، خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثواب پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري د ځنغوزیو یو شمیر سوداګر د ځن غوزیو د صادراتو پر وړاندې د لګښتونو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اوس د یو کیلو ځن غوزیو په صادرولو $4.5 کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې دا لګښت $1.5 و. دا سوداګر همدارز وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ځن غوزیو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. په دې اړه نور تفصیل په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمیر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوری نظام کې $1.5 و. د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي رادیو ته وویل
سموږ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې هم دغه دي چې د ترانسپورت په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین هیواد ته په $1.5 صادره ده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه ده.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او 100% ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دي همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دی د افغانستان نه رسن د چین
په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هوارې کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې ده چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي رادیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 10,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دی پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 11,000 ټنو پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 12,000 نه تر 10,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند د ځنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغلی مومند طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د ځنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د ځنغوزو د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درلا زورست ټونو پورې ان شاء الله انتقال سي. د قاچاق په اړه کې موږ د ځنغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د ځنغوزو د قاچاق کو هغه ځنغوزي چې بدون کوم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پلان کوي.
خغلی مومند وایي په خوابه د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د ځنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډي پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي وي، او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅه کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي. قیمت مو ډیر لوړ ده، په خپل هو خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي، ځکه چې چینی په دغه مرغه قیمت اخلي له دونه مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي چې مخېونی شو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک دي پولیس دوار اړخونو ته طرف ولري، کله دا سوالونه مترز دي چې ځینې وختو کې جلغوزی اړه یې خلک له خورونه کوڅارم په پیل کړی د قومي د
افغانستان د زنغوزیو د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستانه چین ته شپږ زره ټنه صادرات شوي، خو سږ کال د 15,000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول، چې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل، تر اوسه له افغانستانه چین ته د زنغوزیو 10 الوتنې شوي، او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې 26 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل، او د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو یې ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر $10 او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د سهار 8:30 دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور مطالب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دې ادارې له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. خدای دره خبرداري ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې شوي چې نجونو ته درس ورکوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 9 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د کامیر هوایي شرکت وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي، کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند نه کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په زندان کې تیرې کړي انصاف وشي، او په داسې حال کې چې د مسکاو او لویدیز ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سمبال شي. دا ازادي راډیو ده. په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي، د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرخه بللې او ویلي دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه. د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکیچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي.
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو. ثقیله زغروال وسایط، بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو. له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي، ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی، نه د تحریک انګیزه معلومه ده. روسیه باید شفافیت ولري، د کړکیچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایدیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال تروریزم د نړۍ په سطحه لوی امنیتی مسائل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د یوې جګړې سبب سي. ریچارډ مور د روسیې لخوا موجود ګواښونه جدي وبلل او وی ویل چې مسکو د مسمومولو له لارې د وژنو د هڅو ملاتړ کړی، لکه په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسمومیت، دغه راز یې سایبري حملې او د نورو هیوادونو په ډیموکراتیکو بهیرونو کې د لاسوهنې هڅې کړي دي. د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
دا ازادي رادیو ده. ستاسو له پیغامونو
نو مې بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کېم. تونځه زاده چې دلته د خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوم شبدا له موږ سره مرسته وکړئ.
بلی، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشران څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، زه عبد الستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې کوزي د شهیدان شوی دي دا غوې چې غم نه کړی او دا غوې خرچ او فراک ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کړی. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صدای در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم دا پیغام دی چې د ازادۍ د صدر سره سب کې او نشري.
خوراک
تقریبا 10 ورځې مخکې خرڅ کړې ده. اوس بیا دا نور هم ضروري مجبور یم دا نور هم تاسو کوم زما رقیب سلبور مقامات پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راغله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د دې سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار مدني ګهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې ګوزي د شهیدان شوي دي دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم. جوړه په خیر سره شوی د ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبانو درواغ نه وایي چې دغه ګرانی اسمان ته وختل و دغه طالبانو ګرانی جوړه کړې ده. خپل عملونه سم کړي نور خیر او خیرات پر طالبانو باندې متوانوي. وسلام.
السلام علیکم. محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرګه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم ځینې داسې چمنو کوي داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نو زما د ټولو مجاهدینو سناشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په حیث چې دوی باید دغه بیت المال شان د ځان وبولي. هغه ورځې خو دوی در په یاد کړي چې دوی به د موټر سایکل د تیلو پیسې نه درلودې دوی به یوه ګوله ډوډۍ نه درلوده. نو دا اوس د خدای پاک به د دوی څخه ډېر ناراض دي چې دوی اوس دا کارو ته ملا تړلې ده. په ځینو ساحو کې دوی د دوی سره ظلمونه کوي دغه کوم شان چې دلته د هغه مخکني حکومت څخه پاتې شوي دي باید دوی هر مجاهد هڅه وکړي کوشش وکړي چې دا شان خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسېږي. و ورور تا مجاهدین دي په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دي راکېټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دي تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ د راکېټو زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی. دا خو د ملت سره خیانت دی. دا خو د خلکو په وینو راغلي دي چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و. دا خو د ملت په وینو راغلي دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې هم دا دي چې د بي بي سي راډیو ته خبر دل چې د طالبان یو مشر وی دي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. ایا دا د هلمند تاوزو کې دا کوم مشران دي؟ درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي. البته پنځم نه دروا کنه پنځم نه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ولیدل کې د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اجتماع ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرط کې دي د شتونه سلسل دی په 1500 دی په مځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خطي قدریه لکه په 15 لکه په 2 لکه ایا دا دې تجایز دي د سره ولې سامنے کې د خدای پاک سره دی نه مخ مخکېږي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشتجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې صدر اچي په دې چې دا ما پیغام نشر کړي د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر نه پیغام نشر کړي و سلام
السلام علیکم زه تن معلول دی علم ملت خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر ورو په ورو ورسي زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کوم مؤسسه سره زما سره په تماس کې زه د ډیر سخت مشکلات او ستونزې سره مخامخ یم زما راته تمه و امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې زما د غواز دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل دریز ورانی کهو ما دا غا پیغام نشری جنو دوی دی پا خپل اکتیف را پروی
بلی سلام علیکم ننگار و رد خویانه و رسال نکاس را پرتباط کن ستاستا سپول مدو کار کن که خپل نیک حیل و اترامات واندی کن را علم رابطه پا امداد او مسایدت او کومت دی و رسالی که چکم بازی دا غا کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو په کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي بل هغه څه چې مستحق یا ته ورکی هغه قران او تمس کې چې قران ناس ور باندې کوي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځ نه پوي چې چیرته وي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد علی او پادار احمد هلمند ګریشو لسانی سر سایز سر پیغام لیکره غلم حاضر ندارې بلکې د کریشو لسوالی تا دا مایبینو مرسی رالی دا مایبینو حکوم اگه طالبان پکات خپلو مایبین تاوار کردی دنگلی و خوشتی و مایبینو آغوا تاوار کردی دا نو که حکومتی مایبینو را پخوانی حکومت که ملکی خالق و آغوا در پلانه دور کردی نو طالبانو دا لورپور شراب کسیمی دا حیلی دا چی دا مشکل حل که و دا نور مایبینو تا خپل حکو رسی
بله السلام علیکم د میدان وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنې مسجد منطقې څخه مې در سره اکني ولیدا یو زادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اړویدونکو ته سلامونه وړاندې کوم فاصله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي مطلب دا سه کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي بی واسه وي او بی کاسه وي ولا ډېر سړی خپه شي زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړوي موټر لري دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز له شوګاته خبرې کوم زه د اردو یو تن بعض معلول یم زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت ذلیل او رنځور ژوند تېرووم زما د ازادۍ رادیو څخه دغه هیله و ارزو ده چې په جدید توګه ډېر سره زما نړیوال پورې ورسي زموږ سره په دې حق کې کومک وکړي زموږ د معلولتوب یا زموږ د بل پر برابر غم به سره وکړي زموږ د خدای په اریانه یعنې
دګنیو د ولایت څخه خبرې په تماس کې یم موږ د زموږ د سپری خپل د څه څه راغلي چې موږ ته نو زه یم په خبرې مازرم یم د خړې د خوایې نه درم د دې چې مشمان چې ما سره وسته د څه سره دې خپل موږ مشمان هم دي په څه دا باندې ته چې موږ د کیسې خبرې خپل خلک د هغه د استفادې ژوند کو وکړ څه چې باندې په وکړ څه کې یو نه ول یو ټکټ یو مشره لرو یو نه د خوراک شي ورو نه شي
السلام علیکم زمان او قاسم خان د ننګرهار ولایت په فامیل له مو اړیکه نیولې ده
دغه زمونږ پنځه کاله کېږي چې اوسېږو نه راسره چا مرسته کړې او نه چیم نه دي کوي بس تشه نمره کې پراته یو خیمې هم درولي هغه خالي دغه ته لږ یو دوه خیمې را کړې هغه هم رسته شوي دي. ما ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه هیله ده دغه غږ زمونږ چارواکو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دای څه باندې سل ورځې وتلې په اکثر ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی جګړې ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدی او جنایي پیښو کچه هم کم شوې. د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ولی دا او یو شمیر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبر د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی. خدا لومړی سل دی چې درې میاشتې کې پر کابل داس کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شي؟
بلې افغانستان خو هغه شرایط سي دي ملګرو ملتونو په قانون کې ویا د نړیوال ټولنې په قانون کې دی رسمیت پیژندلو لپاره ضروری او اړین ویغه په ځای کړی دی. غټو ځان دا سه نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردی چې نور ممکن په پس شاتو غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه دا نو د دې حالت سم ممکن نه وي د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلی او به خامخا له مخبلي او قدی او مشکلات لري لمک سره د سي قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر ستنه پیژندل.
مجاهد صاحب تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري په ازادي راډیو کې په روسیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه افغانستان هم ضرورت لري نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم د ضرورت لري افغانستان کې یو مسؤل جهت وي دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي دلته امنیت تامین وي هغه تشویشونه نړۍ یا هیوادونه لري لدیجنه هغه تشویشونه رفع دا د نړیوالو ضرورت. افغانان هم د ضرورت لري نړۍ جګړې راوتلې دي حمایت وسي کومک سره وسي د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي سره وسي تعامل سره وسي دا یو دوه جانبه ضرورت.
او بخښه مجاهد صاحب او بخښه که افغانان دې ته انتظار کوي نړیوال به پرسمه تو پیشنی دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمنځ په موضوع پات نه شاو ته څه فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال دې افغانستان حکومت پرسمه تو پیشنی؟
افغانان انتظار نه کوي موږ خپل تلاش ټول کوو دا وسم له نړۍ سره تعامل تقریبا څو کې طرف کوي کین نه کوي خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستوره زو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز مخ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي دي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوال غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي هڅه روانه ده دواړو خواو نه
څومره او بخښه څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پرسمه تو پیشنه څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای خو مقتول تلاش کو سی هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانه په توګه استفاده زندگی د حل سي د ستونزې ولر لري سي او د تزمینه زر مسایده سي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سي باور کول لري او بل اړخ باندې او تعامل وسه
پوتې رو سباندې درو میاشتو کې ځینې ویډیوګان خبري شوې دي د خواله رسنیو له لوري سه طالبان او خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې. تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولې دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړی دي او کم کړی دي شمیر څومره تاسو یادولې شي؟
که تاسو مشخص کړئ چې په کوم مورد باندې ځینې زیاتی وي
مثلا مثلا ځینې کسان ویډیو خبري وایي سه زه د طالبانو له لوري وحل شوم
او موږ ولیدل ته څو ورځې مخکې په کابل کې په وابزه کې یو جری تور ولګاو سي ما سره بعد وضعیت څه تحقیق مو کاغذ کې سازي و دا رقم جوګان په طبي د خوانان لا همستا او ماته خلل د خوانان د ډیر په هر وادو تکتیدل د غوي لغجنه د جال سازي لپاره پیسې مصرفي جال سازي کوي هم ډیر شواهد موږ نه وینو هر انقلاب یا هر بدون سي نوې راځي تبا نه ځان سره مشکلات لري ولې موږ ډېر زړه توانې دلوي چې ټول شیان مقابو کړی دي باید امنه مخم نیولې ده اندازه زور زیاتی مخم نیولې ده له هیچا سره همداسې زور زیاتی موږ نه سو زغملی نه په رسمي توګه څوک دغسې اجریان حمایت کوي چې هغه ظلم دی
مجاهد صاحب په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مخکتر دي چې طالبان کابل ته ننوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي مثلا له ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسکران ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي آیا ممکن ده چې له داسې خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي
او موږ هم تلاش کوو دغه جنگ زپلې سیمې سيدي سې دي جنگ له اثر تون سره مخ شوی یو د پاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وسی موږ امکانات هم لرو سره وزارت هم د موضوع ته متوجه شوی دا هغه نه هدون یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک دی خو هم موږ روخ کې ته کوو سره د زپلې سیمې ته توجه زیات
په تاسو شمیر کسان ل خپل لیکو استلی دي دا مو یوازې استلی دي او کانادا به محاکمه کې شي
نو دوه رقم دي یو داسې کسان دي چې جاي نیولې او کوم جرم نه کړي خو نامطلوب خلک پی داسې خلک چې مجرمین دي یا داسې خلک چې هغه خپل سر اقدامات کوي یا شوبه کوي چې نامطلوب خلک هغه ایستل سي وي او داسې څوک چې هغه جرم کوي یا څوک یو هلي وي زندان ته چولي وي یو اختطاف کوي یا موټر خلا کوي یا وسته خلا کوي پاکستان زندانونو ته ورته
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبر کړی دی چې داعش تهدید نه دی لیکن د ملګرو ملتونو په دریمشتنی راپور کې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپته بریدونه کړی وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شوې دي او یم داعش ته منسوبي حمله بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې یو غوښتل ته ځکه نه بولې چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېتو علتونه معلوم دي او غیر علتونه منتفقي مثلا زندانونه ماتول نامطلوب خلک لږه راوتل دي هم به سره پرستو کې دایشي فتنګر په عملیات ډیر کې دي او فتنګر خلک فرصت پیدا کوي بل دا اوس په کابل او ننګرهار کې دوی غټ غټ هستي وي نو څو سره تاسو وړاندې اقدامات کېدل هم وخت په پات دوی ځینې اقدامات وکړ تیار پلاس په ماشو او ځینې داسې د غدمو امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نوې سیستم په تیغه تر رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه
بله
او یا تخنیکی برخه دیم وخت ونیو نو دا ټول تر جمع سول
بله مجاهد صاحب یو څو په منډه پښتني د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته دی
مکتنه معلمي صاحب چیرته وی
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتلی دي
نه بعد له 2001 نو موږ د غو سره کتل نه دي سیوی او په دې بیا نو خبر سیوی صاحب کوم جی کې وو سی
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا موږ ماټکل دا د سپاده 2001 نسلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بعد دوی توان د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې هیڅ نشته دکد نجادي په لواجه بني په لوا او د تیرل اخ دي له پاسه په پسندل کې خپل عربي هو تعاملات د تمرستو کې خپل وادون تلار
نو دا د وادون تنس او بخښه متاسب د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیفته داد د دوی غو داعش سره جوړ دي بیا په زابل زابل کې ډیر وزه په سل 2013 کال غالبا 15 کال شاو خو هغه وخت دوی وزه په سل دي او څنور بیا متوارث و انا اصل وو ته لري خو خبر
امیر المؤمنین چرته ده ملا حبت الله خان
اغه په کندهار
د یو په بارخه کې ځینې وزیر ځینې کسان وای چې هغه نشته او ځینې کسان نوري اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازې خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې انشاءالله مرکه به وسی او ډاډ ورکوه وادوال ته چې هغه په هواد کې ده دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او پر سره پاړی
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو سره په لاندو وختو کې کتلې
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پرم زمينه مساعد سي په شوې تنه امر کو سره ژوندې ده بلجی ده او د حکومت واګي
او وبخښه نو ولې زمينه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات په خپل جناب شیخ صاحب لري
د
طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا خیش په او راځي ولرای.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسیګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغوړې داشې به مول نور سره شریک کړي، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01.